مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري 4 منېټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري افغان طالبان د سولې لپاره په قطر کې د دفتر پرانیستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. دغه اعلان به د سولې پر بهیر څومره اغیز وکړي. بل پلو په کندهار کې تیر شپه په ځانمرګ برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د سات خبرونو سرټکی د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی رسول باچا په حق ورسېده. هغه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. په ساده کورمای جنسۍ کې د قبایلي مشر ملک سلیم خان او رگزی په کور کې په بمی چاودنه کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي. او امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. پوره خبرونه د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړی رسول باچا بیګا شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. د ده عمر 55 کاله وو. د ده تعلق د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې د ککی پیرخیل کلی سره وو او د تیرو 20 کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ خدمت کولو. نوموړی د تیرې یوې میاشتې راهیسې د ورپېخې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په پیمز روغتون کې داخل کړه شوی وو. د ده مړی د اسلام آباد نه بنو ته لیږدول شوی او هملته به نن خاورو ته سپارل کیږي. د څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته په مرکه کې ویلو
سلور می راشته کې جی بیماری سو کو نه دی راغلی باندې یو شکر او زه سم دی په دې نو خو کې او نو سو کو می راشته خو کې اوس نو سم زه غوښه راوخم دعا پیلو نه کوم.
رسول بادشاہ د پیښور رادیو ټلویزیون نشترحال او میوزیک سنټرونو لپاره په زرګونو سندرې ریکارډ کړې چې ځینې یې ډېرې مشهورې شوې. کورمې ته مزه په ماګرانه خطري خطري دي. دا د رسول بادشاہ د مشهورو سندرو څخه یو و. د کورمې ایجنسۍ په ساده سیمه کې د یو قبایلي قومي مشر ملک سلیم خان په کور کې په یوه بمي چاودنه کې شپږ کسان ژوبل شوي چې څلور پکې ماشومان دي. په خپله ملک سلیم خان روغ رمټ دی. د روغتون چارواکي وایي د زخمیانو صحي وضع د اندېښنې وړ نه ده. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال خبر راکوي چې امنیتي ځواکونو له دې چاودنې وروسته سیمه کلابنده کړې او پلټنې پیل کړې دي. په خپله ملک سلیم خان مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل.
نو مخو دشمنی چا سره نشته فلحال الحمدلله. البته مو په دې علاقه کې په کورمې جنسی کې څلورو پنځو کالو نه بد امنی دی. نو د امن روستو کوشش مې همیشه د فاره کړی دی. زه فلحال داسې هېڅ قسم خبره نه شم کوی چې هغه چوبونه ګوته کې دو څه د بدو خلکو کړی خو دومره ضروري الی شو څه د هغه خلک دي چې هغو د امن دشمنان دي. هغه خلک یې نه دي خوښ څه څوک د امن دپاره کار کوي.
ملک سلیم خان په قبایلي سیمو کې وخت په وخت قومي مشرانو مخاور سپینګيري د ورپکو لخوا تر برید لاندې نیول کیږي. په پاکستان کې د سی ان جی ټولنې خپل هړتال ختم کړی او د نن نه به د ګاډو تګ را تګ عادي حالت ته راوګرځي. د سی ان جی ادارې چارواکو وروسته له هغې د خپل هړتال د ختمولو اعلان وکړ چې د دوی او د پټرولیم د وزارت د چارواکو سره خبرې بریالی شوې. د پاکستان د پټرولو د وزارت سکرټر محمد اعجاز چودري رسنیو ته ویلي چې د سی ان جی او د ترانسپورټرانو د مشرانو غوښتنې منلې او هغوی د خپل هړتال د بندولو باور ورکړی. د امریکا متحده ایالات وایي دوی به د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې ورکې طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستلو خبره هم شامله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نیولینډ وایي که دا خبرې اترې افغان جنگ ته د پای ټکی ږدي نو دوی یې ملاتړ کوي. د نیولینډ څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې افغان طالبانو اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د یوې موافقې ابتدایي مرحلې ته رسېدلي دي. د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې تیر شپه په مدد سلولاري کې د ویزانمرګ حمله په ترڅ کې اته کسان وژل شوی او شپاړس نور ژوبل شوی دي. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وایي.
د کپتان مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شی نه وه. دا یو توکیه وه. دلته پولیس د بررسۍ لپاره ورځي. د ملکي خلکو تجمع هم وه. د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودونکي مواد به تضای کړي او انچاري ځان ته انفجار وکړي. څلور ویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو. اته شهیدان شپاړس زخمیان. زخمیانو کې لس ملکیان دي. تږې پولیس کې او په شهیدانو کې هم پولیس او ملکیان ده.
په کندهار کې سربېره پر دې دوه چاودنې نورې هم پرون شوې وې. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نوري. امریکا وایي د ایران لخوا دا غوښنه چې امریکایي بیړۍ خلیج ته داخله شوې نو دوی به پرې برید کوي. د دې خبرې غمازی کوي چې دا هیواد په نړیواله توګه د ځانځانۍ ښکار شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نیولینډ وایي په واضح ټکو کې موږ د ایران د دغو غوښنو نه دا الهام اخلو چې نړیوالو فشارونو پر دوی اغیز کړي. هغوی ځانونه بالکل یوازې احساسوي، اوس د خپلو خلکو د پام بل لوري ته د اړولو په موخه دا ډول خبرې کوي. عملته د ایران په اړه یو بل خبر ده چې ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی لور فایزه هاشمی په دې تور چې د حکومت خلاف بیانونه ورکوي د سیاسي فعالیتونو نه منې کړي او زندان ته لیږلې ده. فایزه هاشمی یو له هغو مبارزینو څخه وه چې د 2009 کال د متنازع ټول ټاکنو چې په ترڅ کې محمود احمدی نژاد یو وار بیا ولسمشر وټاکل شو خلاف یې خپل غږ پورته کړ. فایزه هاشمی د محمود احمدی نژاد سره په مقابله کې د ولاړو دوه کاندیدانو چې اصلاح غوښتونکي ګڼل کېدل ملاتړ کاوه. په یوکرین کې د زندان چارواکي وایي د دغه هیواد د مخالفې ډلې مشره یولیا تیموشنکو د زندان په یوې داسې خونې کې ساتل کیږي چې سلیري ساته پرې کیمره او څراغ لګیدلې وي. د نوموړي مدافع وکیل شیری ولاسنکو ویلي د موکل سره غیر انساني سلوک کیږي، څراغ د هغه د کټ ته پاسه په داسې ځای لګول شوی چې هغه خوب ته نه پرېږدي. ولاسنکو وایي دا ډول زورونه به دوی د تاړ باسي چې د یورپ د شورا نه په دې لاره کې کومک وغواړي. او وروستی خبر دا چې د یو راپور له مخې په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو په کارکوونکو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زیات بریدونه شوي چې شمیره چې د وژلو شو کسانو شمیره 15 ښودل کیږي. دا شمیره د 2010 کال په پرتله ډیره زیاته ده، ځکه په هغه کال کې د ملګرو ملتونو 15 مامورین وژل شوي وو. دا او تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. افغان طالبان د سولې لپاره په قطر کې د دفتر پرانستلو په اړه موافقه تر رسیدلې دي. دا اعلان ته د سیمیزو چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟
دا ډېر یو ښه اقدام دی، ځکه چې تر اوسه پورې یو لوی مشکل چې موږ دا اوس طالبان یو آدرس نه درلوده چې له هغه ځای نه سره تماس کې شي او نورو سره خبرې وکړي.
بلخوا په کندهار کې تیر شپه په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د کندهار د والي ویاند وای
د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چلدین کې مواد ورته ځای کړی وي. تاریخ ځان ته انفجار وکړي، اته شهیدان، 14 زخمیان.
په کورم ایجنسی کې د یو قبایلي مشر پر کور کې بمی چاودنه شوې ده. د دغه قبایلي جرم د دغه قبایلي مشر ملک سلیم خان په دې اړه څه وایي؟
خو دښمنی چا سره نشته فل هر الګور ضروري اله شو دا هغه خلک دي چې هو د امن دښمنان دي، هغه خلک نه دي خوښته شو د امن د طرف کار کوي.
او د ایران پوس خبرداري ورکړي کچیر د امریکا سمندري ځواک خپل جنگي بيړي خليجي او بوته داخله کړي نو پر ضد به ګامونه پورته کړي. خو امریکا وايي ایران خپل داخلي ستونزې څخه د پام اړولو باندې لټون.
They are feeling increasingly isolated and they are trying to divert the attention of their own public from the difficulties inside Iran.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال رادیو څخاوري راځو خپل لومړی راپور ته. تیر ورځ افغان طالبانو اعلان وکړی چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو څخه د خپلو بندیانو د خوشی کېدو په اړه د یوې موافقې ابتدایي مرحلې ته رسیدلې دي. د سولې په اړه د خبرو اترو پیلولو دغه اعلان به څه پایلې ولري؟ د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور لیکلی چې زموږ همکاره فرشته جلالزی تاسو ته اوروي.
طالبانو پرون تایید کړ چې په قطر کې د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه له امریکا سره ابتدایي موافقه ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي، موږ په افغانستان کې د خپل پیاوړي حضور ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د مذاکرو لپاره له هیواد څخه بهر د یو دفتر پرانستلو ته تیار یو. د طالبانو اعلامیه وایي په دې مسله له قطر او نورو داخلي لورو سره موافقه شوې ده، خو دا نه دي ویل شوي چې په قطر کې دغه دفتر څه وخت پرانستل کېږي. د طالبانو په اعلامیه کې په مشخص ډول د افغانستان له حکومت سره هم د خبرو لپاره د علاقه مندۍ کومه یادونه نه ده سوي. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولند د موافقې خبر تایید نه کړ، خو ویل چې متحد ایالات غواړي چې یو رول ولوبوي.
We are not aware of any formal decision. We're not aware of any formal announcement.
دا وایي موږ د هیڅ رسمي پریکړې یا رسمي اعلان خبر نه دی راکړ سوی، خو موږ د هغې پروسې ملاتړ ته تیار یو چې افغانان یې ملاتړ کوي. د دفتر په اړه باید د افغانستان حکومت، طالبان او کوربه هیواد موافقه وکړي. غربي او افغان چارواکي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو د یو دفتر موجودیت مهم ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول اسماعیل قاسمیار د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
په دا باندې اختلاف نظر نشته چې په قطر کې یو آدرس معلوم شي، یو دفتر په نامه دفتر د مذاکره او پیشرفت مذاکره لپاره.
د افغانستان د سیاسي چارو څارونکي وحید مجده دا یو مثبت حرکت کړي. شغلی مجده ویلی چې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی او طیب آغا په څیر د طالبانو عمده کسان د دفتر د پرانستلو د چارو د څارنې لپاره په قطر کې دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر یو ښه اقدام دی، ځکه تر اوسه پورې یو لوی مشکل چې موږ دا و طالبان یو آدرس نه درلوده چې له هغه ځای نه ورسره تماس ټینګ شي او دوی خپل اعلامیې خپره کړي، خپل خبرې وکړي او نور سره خبرې وکړي او دا زمینه مساعد شي چې د سولې خبرې شروع شي.
خو د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی انټونی کورټسمن وایي
Bringing the Taliban to the table is to some extent an accomplishment, but only if the Taliban feels that
خبرو ته د طالبانو راوستل تر یو حده لاسترارونه بلل کېدای سي، خو یوازې په هغه شرط چې طالبان پر هغو مسایلو چې د امریکا د علاقې وړ دي د مذاکرو لپاره مجبوریت احساس کړي. په داسې حال کې چې امریکا تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د وتلو واضح اعلان کړی دی، طالبان هر دلیل لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته انتظار وکړي. واضح ده چې هغوی د امریکا د علاقې وړ شرایطو لاندې مذاکرو کې ګډون لپاره زیات دلایل نه ویني. وګوره د پاکستان حالات ته هم ګوري چې مخ په خرابېدو دی او په هیڅ چې په پاکستان کې د دوی د پناه ځایونو لپاره تهدید مخ په کمیدو دی. تیر میاشت په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د کابل حکومت له دې هیواد څخه خپل سفیر راوغوښت، خو وروسته جمهور رئیس حامد کرزی پر دغه مسله خپل موافقه اعلان کړه. په دې اړه د جمهور رئیس مطبوعاتو یو مسؤل حامد علمی ویل
یو لسنیز ماده جوړ شي وو پاره کې ځکه چې یو چیرې د رويټ دفتر په قطر کې خلاصيږي موږ سره مخالفت نه لرو. موږ غوښتل چې دغه دفتر په سعودي عربستان یا ترکیه کې خلاص شي، خو کچېرې طالبان یا بعضو مخالفین یا امریکایان موافقه وکړي چې ځینې مشکلات په اساس نشي کولای شي په ترکیه یا عربستان سعودي کې دفتر خلاص کړي، نو په هر کې اسلامي هیواد سره چې دفتر خلاصيږي موږ سره همکاري لرو.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویان تایید کړ چې د ګلبدین حکمتیار یو استازي حیات هم د سولې په پروسه کې د دې ډلې د اشتراک پر څرنګوالي د خبرو لپاره په کابل کې ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتلی دي.
د آیت چې راغلی او صرف د دې په اړه راغلی چې څنګه کولای شي د افغانستان په سولې کې برخه واخلي او دا ملاقات رئیس سره وشو، د پرخ د دوستانه فضا کې ترسره شو او دواړه طرفین په دې باندې ټینګار وکړ چې سولې افغانستان ته څنګه دوی همکاري کولای شي او څنګه پیشنهادو هم دلوت چې او دا سم تصمیم نشو چې دې ته لاشي او خبره دواړه د دې ځون راشي ترڅو دې خبره لچې ته ورسیږي.
د طالبانو په اعلامیه کې له ګوانتنامو څخه د دې ډلې د یو شمېر کسانو د خوشی کېدو مسلې ته هم اشاره شوې ده او د جنگي اسیرانو په ډول له ګوانتنامو څخه د هغوی د خلاصېدو غوښتنه شوې ده.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار فرشته جلال زیوه چې په قطر کې د طالبانو پر سیاسي دفتر د موافقې په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور تاسو ته اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د سیمه ایزو چارو کارپوهان د طالبانو لخوا د دفتر پرانستلو موافقې یا اعلان ته په کوم نظر ګوري، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله همدا پښتنه د سیمه ایزو او دفاعي چارو له کارپوه بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد څخه کړې ده. هغه وایي
اصولی طور باندې خو دا ډېر زبردست کار وشو او ما په خیال باندې د داد ورکول په کار وي طالبانو ته چې هغوی د افغانستان په خاطر باندې امریکې سره داسې مذاکرات شروع کړي دي. صدر اوباما هم زما خیال چې امن لپاره کوم دا پیشرف کړی دی هغه هم مشاهد دی. لس کال مخکې هم زما دا رایه وه چې جګړه باندې دا مسله حل کېږي. کار ځکه چې شورش وي هغه فوجي حل نه دی. فوجي تاسو صرف یو خاص وخت کې استعمالولی شئ، خو هغې نه پس به مذاکرات کې خبره قریبه کېږي چې کوم سړي ټوپک روجت کړی هغه مطالبات یا هغه باندې غور فکر کول پکار دي. نو دا خو ډېر زبردست کار شوی دی.
تاسو خبر وکړ چې لکه افغان طالبانو سره کوم خبره اترو سلسله چې لکه هغه یو بل ته بشرتون کړي، خو په دې ټول مذاکرات کې د افغان حکومت رول څه دی؟ لکه هغه خپل رول صحیح لوبي؟
نه، زما په خیال باندې په حال خو منفي روان دی. ګور په افغانستان کې په حال دوا ګروپونه یو بل سره برسره پیدا کړ دي، مزاحمت په افغانستان کې چې هغه طالبان دي او دغه ځینې شاخونه دي، او بل امریکا او دغه اتحادي نیټو دي. نو نیټو خو امریکا سره چونکه اتحادي دي، نو هغه خو مجبور نه راغلی دغه پر جن کې سره خاص دلچسپي نشته. د امریکا په دلچسپي دا تاسو د طالبانو چې کوم مزاحمت ته طالبان چې کوم کوټه شورا ورته وي، یا قرداري طالبان دي دغه ټول نوې ګروپ ته دغه مشر مولا عمر صاحب دي. نو زما په خیال باندې مخکې خو د دې په منځ سره خبرې کول ضروري دي، دغه پاکستان لم زما خیال سره تشویش نه پکار، د افغان حکومت لم تشویش نه پکار، ځکه چې ګروپونه خو دغه خپل کې جګړه کوي. سبا ته امریکا د افغانستان نو باسه دا حکومت خو لاس وځي نه ټینګيږي طالبانو ته. د افغانستان مفادات لپاره زما په خیال باندې چې کوم دغه دي هغه ذات مهم دي، نه چې یو خاص ټولې چې په افغانستان کې د سبا په انتظامیه باندې قابضه ده، او نېټو امریکای فوجونو په سنجونو باندې چې کوم دی نو هغه حکومت کوي. په خیال باندې افغان حکومت چې کوم اوسه پورې رول دی هغه څه منفي غونته کوي، هغه څه ډېر مثبت نه دی.
که افغان حکومت شو یا امریکا شو، هغه خو افغان طالبانو سره مذاکرات چې کوم سلسله ده هغه شروع کړل، تاسو څنګه غنئ چې دغه مذاکرات کچه د کامیابی طرف ته روان شي؟ نو افغانستان کې خو به د ښه نتایج راوځي، د دې په پاکستان باندې آیا څه ښه نتایج پریوځي؟
زما په خیال باندې بالکل چې د پاکستان او افغانستان یو بل سره تړلي ملکونه دي، او دلته پاکستان کې چې کوم افغانستان دا په افغانستان کې چې کوم مزاحمت ته چې کله دا چونی یو ځل دغه چې کوم خلکو په دکړه غشت دي، او د پاکستان ورسته دي دا پرتګنه کوي چې مونږه پاکستان چې کوم د امریکای اتحادي دی، او چونکه افغانستان باندې امریکا ته قابض ده، نو مونږ خو جنگ کوو پاکستان چې کوم د مونږ ته نه پریدي. زما په خیال باندې چې کوم لګو دي کې پذیرایي دي ته ملاويږي، لګو دي کې دي سره خلک متفق دي، دا یو جواز به پاکستان یو رس کې دا خلکو چې کوم طرفدارې دي دا ختم شي. بالکل پاکستان نه بلکې ټول منطقه باندې بلګي یو ډېر لوی مثبت اثر دی.
په افغانستان کې چې کوم طالبان جنگيږي لکه حقانی نتورک شو یا نور داسې امریکای مطابق په شمالي وزیرستان کې، د خو په پاکستان کې چې کوم طالبان کاروایي کوي هغه تحریک طالبان پاکستان دی، بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ګروپ چې کوم دی، نو پاکستان لبیا نه دی پکار چې خپلم دی هم دی طالبانو سره مذاکرات او سلسله شروع کړي، دا شاند دوه غاړو مذاکرات شروع شي طالبانو سره، نو د سیمه کې به زر امن را نشي.
ګورو سولې ټول بر خو تاسو خبره سره متفق یم، تاسو بالکل خبره کې وزن دی، بالکل صحیح خبره ده. او خبر دا سره چې ګورو پاکستانی طالبان او افغان طالبان خپل کې یو بل سره داسې ویل چې دا یو شاد تحریک روان دی، دا زما خیال دی صحیح خبره نه ده. افغانستان کې چې کوم طالبان دي او کوم افغان قوم باندې مین خلک دي پکې، زه دا د خوره ګورم ال خوا چې کوم دی هغه د ازادۍ یو جنگ شروع کړی دی، چې کوم بیرونی یو طاقت راغلی دی او دغه په ملک قبضه کړی ده. پاکستان چې خدا سره دغه نشته دلته څه مسله ده؟ پاکستان پالیسی تبدیل غواړي، پاکستان آئین تبدیل غواړي، پاکستان نظام حکومت تبدیل غواړي، دونه په نورې بلارې مشه دونه پر ټوپک او راغشتل څه ضرورت دی. او بل عام ولس وجل چې کوم دی دا کم لګاوي د خلکو ټوپک راو چت کړی دی، د دې نور وجوهات دي. کم دغه علاقو کې محرومي ده، کم دغه علاقې کې بې تعلیم خلک راځي کی دغه ته صحت نشته، بجلی نشته، سړکونه نشته. نو ما په خیال باندې پاکستان یو مختلف طریقې کار پکار دی خپل علاقې کې دا شورش ختمولو.
سر نو تاسو څنګه غنئ چې لکه مطلب پاکستان کې چې کوم طالبان دي لکه دای خو صحیح شو خپل محرومیان او یاد دی وژنه ټوپک کوچت کړي، نو آی بیا دای سره مذاکرات نه دي کول پکاري یاد دی خلاف اپریشن سي دی؟
مطلب دا چې ګوره یو سره ټوپک روشت کړي نو سره خو هغه تاسو مذاکرات شي کېږي، نو چې هغه خپل د دې خبره دغه وکي نو بیا زم اخر جنگ حل نه دی، او کاغي مذاکرات ته تیاریږي او ټوپک دی دا چې پاکستان لم بیا پکار دی چې د ټوپک نه کار ماخلی او د مذاکرات نه کار واخلي. نو بالکل دا کې دي چې خو کوم سړي ټوپک روشت کړي د پاکستان کې طلب او صاحب خبر زنده کې په ټوپک کې نه مخو جنبندیو کیه دا زما خیال بالکل هغه سره خبره طریقې دي.
په اسلام آباد کې د سیمایزو او دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد چې په قطر کې د طالبانو لخوا د سیاسي دفتر پر پرانستو د دوی د موافقې په اړه زمرد خبريال احمد الله پښتنې جواب ولې. ګران اوریدونکو زمرد غله مشال رادیو خبري او زو د افغانستان د کندهار پر لور. په کندهار کې تیر شپه یو ځانمرګ بریټ سوي چې لامل د ماشومان په ګډون ګڼ شمیر عام وګړي مړه او ټپيان سوي دي. دا بریټ په داسې حال کې سوي چې تیر ورځ سهار هم په دې شهر کې ځانمرګ بریټ سوي چې د سلور ماشومان په ګډون پنځه کسان وژل او شپاړس نور یې ژوبل کړل. په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکی مې پاړه نور حال راکوي.
ځانمرګي برید تیر ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار مدد څلور لارې ته څیرمه شوی دی چې له امله یې اته تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر برید مخکې چاودنه شوې او د پیښې ځای ته د پولیسو او خلکو تر ورتګ وروسته یو تن ځانمرګي برید کوونکي هم پسې ځان چولی دی. د کندهار د والي ویاند زلمي ایوبي مشال راډیو ته وویل چې په پیښې کې د پولیسو په ګډون اته تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي چې زیات یې هم وګړي دي.
مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شی نه وه. دا یو توکیه وه. دلته پولیس د بررسۍ لپاره ورځي. د ملکي خلکو تجمع هم وه. د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودونکي مواد بهته ځای کړی او انچاري ځان ته انفجار وکړي. څلېرویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو. اته شهیدان، شپاړس زخمیان. زخمیانو کې لس ملکیان دي، شپږ پولیس دي او په شهیدان کې هم پولیس زخمیان
ملکان ګټي. دوی وایي ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو توکو بار په یوه زرنج ډوله رکشه کې سپور وو. تېره ورځ د کندهار په چوڼۍ سیمه کې هم ځانمرګي برید شوی وو چې زیات قربانیان یې هم وګړي او ماشومان وو. د تېرې ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وو، خو د وروستي برید په اړه لا تر اوسه چا څه نه دي ویلي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، اوس څو د قبایلي سیمې کورمی ایجنسی پر لور. د کورمی ایجنسی په صدی سیمه کې د قبایلي مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی په کور د بمی چاودنې له امله د څلور ماشومانو په شمول شپږ کسان ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی نور حال راکوي.
پوکور میجنسی کی قبائلی رہنما ملک حج سلیم خان اور اگزے کورتا اخودلے شیوے بم د چودی دول عمل شپک کسان زخمیان شوی دی. د سیمینار رسیدلی راپورونو کی ویل شوی چې د کوزی کور میجنسی په ساده سیمه کې د بم د چودی دو په وخت قبائلی رہنما په خپل کور کې موجود وو. پولیټیکل انتظام ترمخه په چودنه کې ملک حج سلیم خان اور اگزے محفوظ دی. خالد د خندان سلور مشمانو په شمول شپک کسان زخمیان شوی دی. چودنی وروسته د قبائلی رہنما کورتا سخت زیان رسیدلی دی. د زخمیان شو کسانو په د صدې تحصیل هډ کوارټر هسپتال نه ډاکټر جانزیب مشال لډیو ته وویل
نو هغه عمومي چې راوړو شپږ کسان معمولي فیسز باندې انجریز وو، اوپن چې کوم ایکسپوزډ ایریاز وو باډي، هغه باندې د ګلاس سره راغلي وو. فرسټ ایډ ورته دلته ملاو شو او دلته سکسفلی ټریټ شو. هغه دې نه فارغ شو.
د چودنې وروسته په خلکو کې یاره ترخصې وشوې ده. پولیټیکل انتظام تر مخه چې ځواکونو په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او سرچ اپریشن شروع کړی دی. په دې حق له پولیټیکل محرر میراجان مونتا اوئل
سره موضوع دا تاسو نه کوئ چې دا چې آشو دا کور کډی کړي شر پسند غنا او په سمول کې ان شاء الله دا مو ونی سو په کوم تلو بچی نور په ساري د لګي کښنه شروع لی یا ساري په بازار کې ساري په کلو کې ساري غنا مون شو دی په تلوش کې شروع.
واضح دی چې د دین او وړاندې ستمبر میاش په 2009 کال کې د بامي 14 د کې دورسته دغه دویم زل دی چې قبایلی رهنما کور په نخ کېږي. په دې اړه مونږ چې کله قبایلی رهنما ملک حاجی سلیم خان سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته صدا سي وویل
نو مخو دشمنی چا سره نشته فلحال الحمدلله. البته مو په دې علاقه کې په کور ایجنسی کې څلورو پنځو کالونه بد امنی دی، نو د امن روستو کوشش مې همیشه د فاره کړی دی. زه فلحال داسې هیڅ قسم خبره نه شم کوی چې هغه چوبونه ګوته کې دو سه دا به دو خلکو کړی، خو دومره ضروري الی شو چې د هغه خلک دي چې د امن دشمنان دي، هغه خلک یې نه دي خوښ چې څوک د امن دپاره کار کوي.
په کور ایجنسی کې قبایلی رهنما ملک حاجی سلیم خان اورکزی په کور باندې د بامي دانه پړه لا تل دې دمه چا په خپل سر نه دی اخستی. تاریخ کورکزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
زموږ شغله مشال رادیو خبري او زو د سواد پر لور. په سواد کې د پاکستان پوز له وسلوالو سره د مرستو په تور په زرګونه کسان گرفتار کړي چې پکې په معمولي جرمونو کې د ککړ کسانو د بیا بحالي لپاره درې ادارې کار کوي. تیر ورځ په چارباغ کې له مشال نومي ادارې څخه 55 کسان خوشی کړل سول. په دې اړه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راپور لري.
پسواد کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان فوج له اړخه اپریشن دوران کې په زرګونو تنان د وسلوالو سره د مرستو په تور کې نیولې شوې دي چې پکې د هر عمر تنان شامل دي. دغه تنانو کې داسې خلک هم شامل دي چې د یری یا د حالاتو له وجې د وسلوالو مرګرتیا کړې وه. کوم خلق چې په معمولی جرمونو کې ککړو د هغې دپاره د پاکستان فوج د سوري لاندې د تربیت درې ادارې کار کوي چې پکې راستون، سباون او مشال نومیږي. تېره ورځ د چارباغ ګولیباغ سیمه کې هم دغه رنګه تربیتي اداره مشال څخه 50 د بیلوبیلو عمرونو تنان خوشی کړی شول چې د تېرو دریو کالو راسې د فوج سره په بند کې وو. دغه تنانو ته 15 ورځې د ذهن بیا جوړولو تربیت هم ورکړی شو. تربیت اغستونکو باز تنانو په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل:
ما خو نوم زیر الله دی، عمر مې 50 کال دی، او د قلا شهر باندې او لکه موږ دلته کې فوج سره 2 تیر کړل. تقریبا د 19 میاشتو پورې زما د کور سره هېڅکله سره بیته نه کېده. بهر چې لاړ شو موږ خیر خپلو بچو له به حلاله ګټه وټه کړو. کوم غلطي کیمیاں چې موږ کړي دي هغه به نورې نه کړو.
زما جین محمد حنیف اللہ نوم دے، اوزد منگور رحیم آباد کے لیے اسدون کے ماں او زما پقیت کے 18 میشت اوشوی او دل تک منگ دے مشال تراغلو اسکول تا دل تک زمنگ 3.5 میشت اوشوی بس کورت چ منگ روانو چ منگ ډیر خوشالی او بم باندې داد دیش دو غټ اختر روز دا او منگ پکور کے زخپل پلار مور خویان درونو سره ډیر خوشاله ما او الحمدلله مونږ چې بار تروزو نو خبرت به جوړ شو او د معاشري خدمت پکو د قوم خدمت پکو.
مشال چې د بیا بهاله یا ذهن جوړولو اداره ده، دی اداره کې یو استاد فیض علی خان اډوکیټ وای چې د وسلوالو طالبانو سره مرګتیا کوونکی زیاتره ناپوه خلق ول.
دا هغه په ملک کې مختلف کیټګریز راغلی، یو داسې خلکو چې هغه بې روزګار او سکارې نه بس ځان یو قسم نه یو مصروفیت جوړو یو مشغولتیا جوړول هغه سره ملګری شو. څوک فیټ کسان هغه به مطلب دې پیسې میشي اغستی او لالچان خلک هغه په څه قسم یا د پیسې یا د بل سلاله په هغه باندې او بل امپړان خلک چې هغه تعلیم نه او هغه ته د دین د دنیا د دوړو د علم نه او هغه په دې خبره باندې غولیدل چې دا واقعي د دین یو کار دی مونږ دا کوو. بالکل هغه ته د جهاد او د فساد فرق خو ولې شجاره د دې جهاد وي او د دې فساد وي.
سواد کې د وخت په سونو داسې نور تنان هم د پاکستان فوج سره په جیلونو کې د وسلوالو طالبانو د مرستو په تور کې بندیوان دي چې د هغوی مقدمه د فوج د سوري لاندې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له سوات ځو د بنو پر لور. په ځیلا بنو کې د یو غیر سرکاري تنظیم خويندو کور له اړخه په سیمه کې د امن خورولو او په خلکو کې د امن د شور د بیرادارولو په حق له یو سیمینار یا غونډه وسوه. د غونډې ته د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر ورغلی وو چې په اړه راپور لري.
په ځیلا بنو کې د یو غیر سرکاري تنظیم خويندو کور له اړخه په سیمه کې د امن د بحالي او ضرورت په اړه یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د مختلفو سیاسي او ځکهونکو تنظیمونو مشرانو ترڅنګ د نورو غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم برخه واخیسته. دا مهال د خويندو کور تنظیم ریجنل منیجر اسمت کمال مسعود وویل چې د دوی مقصد امن عام کول او ترهګري مخه نیول دي.
امن اتحاد په نوم باندې یو پلیټ فارم دی نېشنل لیول باندې، په داسې مختلف ډیولپمنټ سېکټر خلق دی پکشے، لائرز دی پکشے، جرنلسٹ دی پکے، سٹوڈنٹس وال، ٹیچرز وال، یعنی ہر مکتبہ فکر خلق پدا پلیٹ فارم شدہ ہی امن اتحاد پر نومد 2009 شدہ پلیٹ فارم جوڑ شوائی ہوں. دیشہ دیگر دی پواجہ بندے کم قسم نقصانات شوی دی اور کم خلق متاثر شوائی دی، آیا دی میر دی پولیس کا سون دی، میر دی فوج سے متعلقہ دی، ایف سی والا دی، عام پبلک خلق تائی، نو اگے خاندانے سرا ایک زارے یک جگ جہتی کا ول دی، یعنی میر دی دیگر دی پدا دکھ درشے دا سے شاریکی.
دا یو بل غیر سرکاری تنظیم وزیرستان ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مشر جاوید احمد اوے چې ترهګری ضد جګړه کې زپل شوی خلکو سره د یووالي اظهار کول د دوی مقصد دی.
د شګدی کې یقین خلک تاون رسیدل د کیم تکلیفین رسیدل هغه سره اظهار یې هجه تی کړل دي. او بل د خبره چې میر په عوام کې یو شعور او جګر کوي چې اروشي او امن لیار اختیار کو او امن د پورا یو اتحاد جوړ کی. امن اتحاد په نوم د می خلک د یو نارام یو میسج ورسوي هغه چې چا د لیار په نو کړی د شګردی یا د غب هغه د یو میسج میر ور کوي چې هغه د پیسفل لیار باندې اروشي خپل احتجاج او خپل حقوق ته وګوري.
د خويندو کور تنظیم پروجیکټ کوارډینیټر یاسمین اختر د دوی هلو زلو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
2010 شه دوباره سٹارټ شو خويندو کور باندې شه چار کول سٹارټ کړل، په ایجوکیشن باندې، په هیلث باندې، په پیس باندې ډیر زیات دی خويندو کور چار کوي لګیا او ډیر واسټ پیمانه باندې کوي لګیا. ایس نن سبو چې دا ایف آر بنو او ډیسټریکټ بنو شه میجر ډیر 22 چې دی لټریسی سنټر، ووکیشنل سنټر دی طالبانایزیشن دی وجنا امن حالات ډیر زیات خراب دي. ټول عوام ته مش کوشش دغه لګی کړه د امن پھیلاو شي په دغه علاقې شي مش بنی شي دا کوششینه مش رایګا ندی تلی.
یاد دی وی چې خوان د کور تنظیم په بنو او نیم قبایلی سیمو کې د امن پلار نامه یو پروجیکټ هم شروع کړی دی چې ځوانانو ته پکې د تعلیم سره سره د امن درس هم ورکول کیږي. دا د هم یادوي چې خوان د کور تنظیم په ضلع بنو او نیم قبایلی سیمو کې په کال 2003 کې شروع کړی شوی وو چې په کال 2009 کې د کړکېچن حالاتو له کبله بند کړی شو، خو ولې په کال 2010 کې په بنو او نیم قبایلی سیمو کې یو ځل بیا خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې خبرونه نه یوازې تاسو د راډیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:00 سوي دی. نجیب امیر به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی رسول بادشاه په حق ورسید. دغه د جنازې مونځ به نن مازیګر په بنو کې کیږي. په صدا کورم ایجنسی کې د قبایلي مشر ملک سلیم خان اورگزی په کور کې په بمی چاودنه کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي. امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو هم منلی چې په دې اړه لومړنۍ خبرې ترسره شوي. په پاکستان کې د سی این جی اتحادی او د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس هړتال ختم شوی او ترانسپورت په حاله ده. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ د کاندید د ټاکلو لپاره په لو وزارتي سیمه کې خلکو رایه ورکړې. او ایران د پخواني ولسمشر لور فائزه هاشمی د حکومت خلاف د دسیسو په تور زندان ته لیږلې.
لاند خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي. انیلا خالد مموله اسلام آباد پرې خبر کړی.
رسپانه آج خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ډلو په صوبه کې د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ په ضد ګډ سره احتجاج کړی دی او ویلي دي چې ملک د ټولنا ارزانه او خپل ضرورت نه زیات بجلی او ګیس پیدا کولو باوجود د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا کې زیات لوډ شیډنګ کیږي. رسپانه لیکي چې وفاقي حکومت لخوا د بجلی او ګیس ورکولو حوالی سره خیبر پختونخوا سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي، په دې نه صرف په حکومتي کچه احتجاج پکار دی بلکې د آئین په خلاف ورزي کولو دا ګام په سپریم کورټ کې چیلنج کول پکار دی. خو بد قسمت ہے سره په صوبہ او وفاق کې د پیپلز پارټي او ان پی مشترکه حکومت ته چې لوجی صوبائی حکومت د صوبی اولس ته د دوی جایز حق ورکولو کې خپل کردار په خشان نه لوبوي. رسمانه اخره کلی کې چې اتلس مایني بدلون وروسته د بجلی او ګیس تقسیم نظام صوبو ته سپارل پکارو. خو بد قسمت ہے سره د دواړو صوبو کې د خیبر پختونخوا ولس سره زیاتې کیږي. یو خدای چې صوبی ته د خپل ملکیت یعنی ګیس او بجلی د تقسیم اختیار نشته او بل دا چې بجلی او ګیس قیمتونه مقررول هم د صوبی په اختیار کې نه دي چې جی اولس په ګران نرخ بجلی او ګیس اخستو مجبور دي. نو صوبائی حکومت له پکار دي چې وفاقي حکومت سره په دې لړکې صفا خبرې وکړي. مشرق رسپانه خپل اداري کې لیکي چې ځینې اطلاعاتو تر مخه د پاکستان او افغان طالبانو د خپل خپل ملک سکیورټي فورسز خلاف جنگ بندای او ټوله توجه په افغانستان کې د اتحادي پوزونو په ضد کاروای باندې ساتلو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې د طالبانو د ذرایعو مطابق مولا عمر د پاکستانی طالبانو لاړه په ځانمرګي حملو د اغوا په کیسونو او د ولس په وجنو د خفقان اظهار کړی دی او ویلي دی چې داسې طالبان دی ماته خپل سینئر کمانډر نوایی. اداریا مخ کې لیکي چې داسې ښکاری د طالبانو په مختلفو ډلو کې روغې جوړې روانې دي او ټول رایو ځای کیږي. خو دې سره به حالات د مخ کې په نسبت ښه شي ځکه چې ځای په ځای خواره طالبانو نه خطر زیاته وه. د مشرق اداریا اخره کې لیکي چې د طالبانو اتحاد سره به د پاکستان او افغانستان حکومتونو او نیټو فورسز ته به د یو قیادت سره خبرو کولو موقع ملاو شي د کومې په وجه چې به په سیمه کې د امن راتللو هڅې شروع شي.
انیلا خالد وچ د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان په ګډون اته داسې کمزوري هیوادونه دي چې د امریکا له کمزوري کېدو سره به ډیر زیات اغیزمن سي. بلخوا ټایمز ورسپانه د ډرون د سیالۍ په اړه لیکي یو شمېر حکومتونه د الوتکې د جنگ د آلې په توګه کاروي چې په ولسي ژوند یې ښې او بدې اغیزې کړې دي. په دې دواړو مقالو مهمو ټکو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
فارن پالیسی مجله لیکي په نړۍ کې اته داسې کمزوري هیوادونه دي چې د امریکا له کمزوري کې دوه سره به ډیر زیات اغیزمن سي. په دې هیوادونو کې افغانستان، پاکستان، اسرائیل، جنوبی کوریا، تایوان، جارجیا، بیلاروس او یوکرین شامل دي. د افغانستان په اړه مجله لیکي دا هیواد د روس لخوا نه کاله تباه کړل سو. تر هغه وروسته څه باندې یوالسیز هغه وخت د لویدیز لخوا له پامه وغورځول سو کله چې د طالبانو لخوا په ناسم ډول اداره کېدی. بیا وروسته په دې هیواد کې د امریکا لخوا پوځي عملیات ترسره کړل سو او تیت او پرک اقتصادي مرستې وسوې. د 40% بیروزګاری سره دا هیواد په سړی سر آمدن کې په نړۍ کې پر 215 نمبر دی. که څه هم په دې هیواد کې د نشې موادو غیر قانوني تجارت کیږي خو اقتصادي بیا هم ښه نتیجه نه دور کړي. د امریکایي پوځونو له وتلو سره سم داسې اټکل کیږي چې په افغانستان کې به داخلي ناندرۍ پیل سي او ګاونډي هیوادونه به په دې هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي. بلخوا فارم پالیسی مجله د پاکستان په اړه لیکي که څه هم دا هیواد د 20مې پیړۍ په اټمي وسلو سنبال دی خو د دې هیواد اکثریت کلیوال، شاته پاته او په قبایلي او سیمیزو ډلو کې ویشل دي. د پاکستان د پیژندګلوي یوازینی محرک له هند سره د دې هیواد شخړه ده. د پاکستان سیاسي ثبات ډیر کمزوري دی او د امریکا په کمزوري کېدو سره به دا هیواد له امریکا څخه د پرمختګ لپاره هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې اوس مهال یې ترلاسه کوي. دا ډول به پاکستان یو داسې هیواد وګرځي چې یوازې په پوځ چلیږي او د اسلامي توندلاریتوب او پوځ یو ګډوله به وي او هیڅ مرکزي حکومت به ونه لري. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ټایمز د ډرون یا بی پایلټ الوتکو د سیالۍ په اړه لیکي یو شمېر حکومتونه بی پایلټ الوتکې د جنگ د آلې په توګه کاروي چې په ولسي ژوند یې ښې او بدې اغیزې کړې دي. د ډرون جوړولو سیالي دا وخت پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دا وخت د نړۍ څخه باندې 40 هیوادونو یا خو ډرون اخیستي دي یا جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ډرون ټکنالوژي مخ په وړاندې روانه ده او د نړیوال قانون او مراسمو وتلې ده یو ارزانه کره وشتونکې او تباه کوونکې وسله ګرځېدلې ده. خو دا وسله غلطو لاسونو ته هم تلای سي. که چیرې ډرون د جنگ په ډګر کې یو انقلاب راولي نو دا د امن بڼه هم بدلولای سي. ورسپانه زیاتوي ډرون د پولیس لخوا د امیزون دریاب پر غاړه د لاتینی امریکا په ځینو هیوادونو کې د نشي موادو د کاچاک د څارلو لپاره او ځینې وخت بیا د چاپیریال ساتونکو لخوا د ویل ماهیانو نیونکو او ګوټونو د څارنې لپاره په کار وستل کیږي. ورسپانه په پای کې لیکي که څه هم د نوي طاقت لرونکي ټکنالوژي امکانات دورانی لپاره په کار وستل کیږي خو ډرون هغه وخت د شو اهدافو لپاره هم په کار وستل کیدای سي کله چې امریکا دا د ولسي ساتنې لپاره ځانګړي کړي او نړیوال په دې راضي کړي چې د قانون سره سم به ډرون استعمالوي او بل هیواد ته به دا ټکنالوژي نه غځوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو ستاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. وروسته لاغي چې پر ایران د امریکا او هم د اروپایي ټولنې لخوا د لګول سو مالی بندیزونو لکباله ویل کیږي چې د دې هیواد اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. د ایران پوځ د نه پورز خبرداري ورکړ چې کچیر د امریکا سمندري ځواک خپل جنگي بیړۍ خلیجي اوبو ته داخله کړي نو پر ضد به ګامونه پورته کړي. په ځواب کې امریکا د دې دړکو د پروا په نه کولو ډاډ څرګند کړي چې د بیړۍ چلونې د نړیوالې ازادي په یقیني کولو کې به په سیمه کې اغیزناک رول لوبولو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي امریکا په خلیج کې د ایران د سمندري ځواک د ورستیو تمرینونو له کبله خپل د جنگي جازونو وړونکې بیړۍ له دغو اوبو لري کړې، د ایران د پوځ مشر عطا الله صالحي خبرداري ورکړی چې کچرې د امریکا بیړۍ بیرته استنیږي نو د ځواکونه به مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړې ایران د شاوخوا په سمندري اوبو کې د بهرنیو بیړیو حرکتونه په جدیت سره ساري او دا چې خپل حفاظت او خپل خپلواکي به په هر صورت ټینګ وساتي. زمونږ باور دا دی چې موږ کوم غیر معقوله عمل نه پیلو خو دا ده چې موږ د کومې خطرې لپاره تیاری نیولی. موږ هغوی ته مشوره ورکوو، سپارښتنه ورته کوو او خبرداری ورته ورکوو چې خپل جنگي بیړۍ بیرته راونه ګرځوي او دا ځکه هم چې د خبرداریو تکرارول زموږ له خویونو څخه نه دي.
تذکر میدیم.
رویټرز جانس بیا پسیما کې د امریکایي پوز د بیان کمانډان بیل سپیکس خبر راغسته چې د ایران د دړکو د پروا په نه کولې ویلي په خلیج فارس کې بعد امریکا پوزیش تمنای لکه د 13 لسیزو په سیر همدغه سي ځای پر ځای وساتل شي. نو موري زیاته کړې د امریکا سمندري ځواک د نړیوالو کنوینشنونو د اصول د لاندې پسیما کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي چې مخایبه یادو سمندري لارو کې نړیوال تجارت ته د پیښو خطرو مخه نیول دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوريا نولند هم په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې حکومت یې له ایران سره هیڅ قسم شخړه نه غواړي، خو دا ډېر سرګن کړل چې د بیړۍ چلونې د نړیوالو ازادیو په یقیني کولو کې به خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. نوموړی د ایران لخوا د غرستای د لکې په دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د موثریت علامې وګڼلې چې ویل پر اختیا چې موږ د تهران ګواښونو ته د دې ثبوت په توګه ګورو چې ګنې نړیوالو فشارونو اوس دغلته خوله اچولې ده، او دا چې دوی په زیاتېدونکي ډول د ګوښه کېدو احساس په مخه اخیستي او هڅې کوي سو د ایران له داخلي مشکلاتو څخه د خپلو خلکو توجه بل پلو واړوي، په شمول د هغو اقتصادي سختیو چې د بندیزونو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي.
economic difficulties as a result of the sanctions.
راپورونه وايي د نړۍ د تیلو 60% برخه له هغه تنګی تیریږي د کوم چې ایران 13 میاشت د هیواد د تیلو د سکتور د زیانمنېدو په صورت کې د تړلو دړکه کړي وه. د رویټرز جانس په لیکنه د لویدیز د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو د سکتور د پنخه کېدو علامې د تیرې نه پورې ښکاره شوې چې د دې هیواد کرنسی تر ټولو ټیټې کچې ته وغورځېده، او ایرانیانو د خپلو پیسو په ډالرو کې د بدلولو لپاره د تهران په بانکونو او صرافه دوکانونو بیړې جوړې کړې. دغه راز ویل شوي چې په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو بیې هم لوړې شوې. په داسې کې د اروپایي ټولنې په حق له ویل شوي چې په پام کې لري د روانې میاشتې په اوږدو کې په ایران لا زیات اقتصادي بندیزونه لګوي، په تیرا د دې هیواد د تیلو د صادراتو سکتور په نخښه کې او د مرکزي بانک شتمنۍ ورله کنګل کی. ایران چې په دوامدار توګه وایي اټومي پروګرام یوازې او یوازې د توانای د ترلاسه کولو لپاره کاروي، د فرانسې حکومت پرې 13 ورځې یوار بیا د اټومي وسلو جوړولو د هڅو تور پورې کړ. د فرانسې خارجه وزیر الن ژو په پیرس کې لیوا فرانسوي ټلویزیون سره په خبرو کې د ایران پر ضد د لویدیز د لا سختو بندیزونو له خبرې سره په موافقه کولو ولدي هیواد سره د خبرو ترود لارو د کلاو ساتلو وړاندیز وکړ. رويټرز جانس په نه حال کې د ایران لپاره د برتانیې د پخوانی سفیر او د مهال لیوي سړنیز ادارې سره د کارکونکو ریچارډ ډالټن لخلي لیکي چې وایي زباور نه کوم چې امریکا او ایران څخه یو هم په جګړه پیل کول غواړي، خو زیاتوي چې دواړو خواو ته پایدونکو هیجاني صورتحال ممکن د نړۍ هیوادونو له خطر سره مخامخ وساتي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غلا مشال رادیو څخوري د پاکستان د انګریزي ژبي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو راپور کې لیکي په دې هیواد کې ځینې کسان د پیسو لپاره خپل د بدن غړي یا اعضا خرڅوي. کله هم حکومت د بدن د غړو پر خرڅېدو بندیز لګولې دی، خو د عملی بڼې نه ورکول لکبال اوس هم د اعضا خرڅېدو کاروبار روان دی. د مشال رادیو خبريال داوود خټک د دغه راپور مهم ټکي درته اوروي.
ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د انساني اعضاو خرڅونکي په ډیرو لږو پیسو خپل اعضا خرڅ کړي، او هغه خلک چې دا کاروبار کوي د دې په سو چنده بیا دغه اعضا په نورو خلکو خرڅوي. ورځپاڼه دې لړکې د ګردو د خرڅونکو په ځانګړي توګه ذکر کوي او لیکي چې که څه هم په پاکستان کې د دغه کار د مخنیوي قانون موجود دی، خو حکومت د دغه قانون د عملي کولو په لړ کې پاتې راغلی دی. د ورسپانې په وینا په 2009 کال کې د پاکستان سپریم کورټ د انساني اعضاو د خرڅولو نوټس واخیست، او د دې په نتیجه کې حکومت یو داسې قانون جوړ کړو چې تر مخې د 13 کالونو کم عمر کسان او یا هغه انساني اعضا ورکوونکي چې د ضرورتمند کس سره رشتہ داری نه لري منع کړل. همدې لړکې د ماهرینو یو کمیټه هم جوړه شوه چې دا معلومه کړي چې ګردې اتیا کوونکي پر رضامندۍ سره دا کار کوي او کسنګا. د دغه قانون د عملی کولو په لړ کې د انساني اعضاو د خرڅونکو او اخستونکو دواړو لپاره سخت سزا هم وټاکل شو، خو ورسپانه لیږي چې د ستونزې د هواري اصل لار قانون جوړول نه، بلکې د دغه قانون په اصلي مانو کې عملی کول دي. ورسپانه لیږي چې د انساني اعضاو کاروبار نه یوازې د ملک دننه کیږي، بلکې د ملک نه بهر خلک هم د لپاره پاکستان ته راځي. ورسپانه لیکي چې کېدای شي دغه بهرنیان ګردي خرڅونکو ته لیونه تر 2 میلیونه پورې روپۍ ورکوي، خو دوی په خپلو هیوادونو کې د ګردو لپاره په سو چنده زیاتې پیسې خرڅ کوي. ورسپانه لیکي د مسلې یو برخه دا هم ده چې په پاکستان کې د مرشو کسانو د اعضا او اتیا کولو رواج نشته، چې له عملي ژوندۍ کسان اعضا اتیا کوي او یا یې خرڅوي. دې لړکی ولسمشر آصف علي زرداری یو هڅه وکړه او پس لمړینې د خپل اعضاء او اتیا کولو اعلان وکړو چې دا شان دې رواج ته وده ورکړي. ورسپانې لیکي چې د دې ترڅنګ چې خلک پس لمرګ خپل اعضاء اتیا کولو ته وهڅول شي، په کار د حکومت دې لړکی قانون هم عملی کړي او هر داسې اسپیټال چې د انساني اعضاء په خرڅولو او اخستلو کې ککړ اومندې شي بند کړي شي، او د دې پرځای چې د غربت لوجې خپل اعضاء خرڅونکو ته سزا ورکړي شي، په کار د حکومت اغه خلکو ته سزاګانې ورکړي چې دا کار یې کاروبار ګرځولې دي.
داود خټکو چې په پاکستان کې د آزاو د خرڅولو په اړه د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د راپور مهم ټکي تاسو ته ورول.
پام کوا
الله الله وې مګور دې سپیره چې زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته نواستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلېونی حاکم مفتی مشورې
یو نشوې شي پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې پورس په پاوکم سلور او د نهې پورس په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو پام کوا د مشال رادیو د ټوک ټکالو نوې خبرونه ده چې د پښتو نامتو هنرمند امان الله ناصر احساس لپاره جوړوي. دا خبرونه د هرې جمعې او سه شنبې نهې پورس تاسو د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ. اوس زو د کوټې پر لور. د بلوچستان د مهنت او افرادی قوت په څنګه کې تر څلويشت زیاتو ځوانانو ته ځکه نوکری ورنکړل سوې چې د مشال رادیو د سرچینو پر اساس په منتخب سو کسانو کې د دې څنګه کې د وزیر د خپلوانو نومونه نه و. د دې څنګه کې وزیر دا تورونه ردوي، خو یو میاشت لمخه هم د بلوچستان های کورټ د دې څنګه کې 246 نوکری منسوخ کړي چې د های کورټ په خبره پکې د خپلوانو خیال ساتل سوی وو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د 2018 په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان د مهنت او افرادی قوت څنګه تر څلويشتو د زیاتو نویو نوکریو اعلان وکړ چې پکې له 18 بیا تر 1300 ځوانانو کاغذونه جمع کړل او د دې نوکریو د ترلاسه کولو لپاره یې تحریری او زبانی امتحانونه ورکړل. خو د 2018 د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه بیا هم د یادې څانګې لخوا اعلان وسو چې سوی امتحان بیرته منسوخ سو. که څه هم یادې څانګې امتحان منسوخ کړ، خو مشال رادیو هغه خط ترلاسه کړ په کوم کې چې د دې څانګې د هغه وخت اډیشنل سیکرټر نور محمد جوګیزی په دې تحریری او زبانی امتحانو کې د کامیاب ځوانانو نمونه د یاد څانګې صوبایي سیکرټر عبدالقیوم کاکړ ته لیکلی وو چې دا کامیاب ځوانان دي او د دوی د نوکریو حکم دی جاری سي. دلته پښتنه دا پیدا شوه چې په امتحان کې د کامیاب سبیو ځوانانو نمونه سته خو امتحان بیرته منسوخ کیږي، لامل یې څه دی؟ ځینې سرکاري سرچینو مشال رادیو ته وویل پر ځای د دې چې د دې ځوانانو لپاره د نوکریو حکم جاری سوی وای، سوی امتحان یوازې او یوازې د دې لپاره منسوخ کړل سو چې د دوی په خبره د مهنت او افرادی قوت د څانګې د صوبایي وزیر مولوي سرور مساخیل د خپلو کسانو نمونه پکې نه وو. د لورلای سیمه یو ځوان محمد خان چې په دې خط کې په کامیاب ځوانانو کې نوم دی، مشال ته د زبانی امتحان په اړه داسې ویل:
اپریشیټ کله مالته س د ممبرانو لخوا سی ولی ډیر ش انټرویو وسوه، س سوالات جوابات سی هغه مگر در وکړ، نو لاغه بعد بس ز فارغ سوم نو انټرویو دا وسو بیا لاغه بعد راووتو.
د کلاسې فلاسمی یو بل ځوان زیاودین هم یو لدی کامیاب کاندیدانو څخه دی. زیاودین له مشال سره په خبرو کې وویل دای په دې خبر وو چې په سرکاري نوکریو کې سفارش چلیږي او یو چاته د سفارش لپاره وجلی هم وو. خود د په خبره د سفارش ځای وننیو
موږ ویل دي خلک موږ ما کوم چاته ویل اوس ته چاغه څه کمزوري یا موجوده ټینک بسره کیدار باندې باندې نو په دی وجه هغه نسی او بل مشتن چا د پیسو اپر کړی دي اوس ته کچا د پیسو اپر مشت کړی و موږ سوچ باندې کړی وي نمو سیاسي دغه سی دغه سعودي لیازا اوس موږ لا مشال ریډیو زخه د اپیل کو چې موږ دغه مجلس موږ دغه د مظلومانو اواز ته بالا ځای پر ورسېږي او موږ چې د کم حق دي دا مشت راکول سي.
تر دې وروسته مشال راډیو هڅه وکړه چې په همدې د مهنت او افرادی قوت د څانګې د صوبایي وزیر سره خبرې وکړي. د دې څانګې وزیر مولوي سرور مساخیل بیا وایي ستونزې نورې هم ډېرې دي او د ده په خبره دا هیڅ ستونزه نه ده، سره له دې چې صوبایي وزیر دا ستونزه ونه ګڼل، خو په همداسې یوه ستونزه د دوی څانګه یوه میاشت له مخه د بلوچستان هایکورټ ونیوله او پریکړه یې وکړه چې دې څانګې شاوخوا 246 کسان په غیر قانوني توګه لګولي وو، هغه دې بیرته له نوکریو څخه وایستل سي. د یادولو وړ ده چې تر دې له مخه هم د بلوچستان په اوسني حکومت د اداري فساد تور لګېده، خو صوبایي وزیران وایي که په صوبه کې په رښتیا هم اداري فساد موجود وي نو د اداري فساد پر ضد ادارې ولې چپ دي؟ خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، له کوټې څخه ځو د کراچي پر لور. ناټو او ایساف ځواکونو ته پر تیل او نور سامان وړلو د بندیز وروسته د ترانسپورټرانو پرته د کراچي ګڼ شمېر دوکانداران هم اغېزمن سوي دي. اغېزمن سوي دوکانداران وایي کاروبار یې د دغه بندیز وروسته بیخي د نشت برابر سوي دي. په کراچي کې د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي له دغو دوکاندارانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې برابر کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
څه د پاسه یوه میاشت تیره شوه چې د کراچۍ څخه نیټو او ایساپ ځواکونو ته په تیلو او نورو سامان وړلو باندې بندیز لګېدلی دی. کراچۍ ښار د شیرینجنا او ماړیپور لوی لوی مارکیټونو دوکانداران وایي چې د ترانسپورټرانو تر څنګ د دوی کاروبار هم د دغې بندیز له وجې په ټپه درېدلی دی. اشتیاق احمد شینواری د شیرینجنا په مارکیټ کې د ټایرونو دوکان لري، هغه په دې حق لوایي.
زمونږ په کاروبار باندې ډیر زیات اثر پرې وتلی، لکه پخوا به چې مونږ مطلب دا په عام ورځ باندې مونږ 20-30 ټیره خرڅول، نن سبا ډیر زیات اثر پرې وتلی. نن مونږ چې کومې 2-3 ټیره ډیر په مشکل سره خرڅو. مونږ خو وایو چې دا شروع شي ځکه خدا چې دې سره نه صرف دوکاندارانو ته پیدا بلکې ټول ملک ته پیدا ده او خاص کر عوامو ته. مونږ عوام چې ډیر زیات غریب دي او مطلب دا نیټو سپلای چې کوم دی نن سبا یو قسم وسیله ده زمونږ عوامو لپاره.
یاد بازار کې لګېدلي هوټلونه او په تیره بیا د باروالا کاروبار هم اغیزمن شوی دی.
کوټه
گلستان سیمه استوګن سید علاءالدین آغا په دغه مارکیټ کې د سپیر پارت دکان لري. هغه وایي نیټو ته د سپلای بندیز له وجې د هغه کاروبار 95% کم شوی دی.
کم مش 50000 شلزر 50000 پر دکان باندې سیل کولو هغه نن 15000 او 6000 او 20000 روپۍ ته رسیدلې دي. په 20000 روپۍ کې زموږ د کور کرایې سي یا دکان کرایې هغه نه زلمه د دې مین وجه دا ده چې د دې نیټو کاروبار د نیټو د ګاډیانو سره مثلا 15000 روپۍ به دې خرچې وي، 10000 به کرایې وي، په 15000 روپۍ خرچو کې ډیر به خرچې کولې. یاره که زه دا درته وایم چې کوم هغه ورغوي ګرځي فکر نه ده د فکر سره راونه سي شپدې ځکه زدار زدار خلک پر خپل زتو بیریج موټران خرسي یا ګاډي لته ولاړ خرسي پر خپل زتو باندې بیریج ځان غق نس کوله. دا ټول متاثر سو هغه فکر ته بچا 100 روپۍ ورکول زغه فکر 100 روپۍ زو فکر را ناراضي وس په خوځ نه ټو ګاډي چلو فکر لا فکر دی.
نیټو ته د تیلو او نورو سامانونو وړلو کاروبار سره اړوند خلک وایي چې د دوی د کاروبار د بندېدو وروسته زیاتره کسان د بل روزګار په لټه کې دي، خو لا تر اوسه هیڅ څوک په متبادل روزګار پیدا کولو کې کامیاب شوي نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیری. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خوست پر لور د افغانستان په خوست شار کې له دوکانونو څخه د اوسپنې هغه څادر لري کیږي چې د دوکاندارانو لخوا د پلیو لارو پر سر د دوکانونو مخې ته د باران د مخنیوي او سیوري جوړولو لپاره لګول شوی. چارواکي وایي چې د اوسپنیزو څادرونو او له پلیو لارو څخه د دوکاندارانو د سامانونو په لری کېدو سره به خلکو ته په تاګ راتګ اسانتیا راسي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د خوست خاروالۍ لخوا د خوست خار له دوکانونو څخه د اوسپنې هغه څادرې لرې شول چې د دوکاندارانو لخوا د پلیو لارو پر سر د دوکانونو مخې ته د باران د مخنیوي او سیوري جوړولو په خاطر لګول شوي وو. د همدې څادرو لاندې د ښار ډېری دوکاندارانو د توکو د خرڅلاو او ځای پر ځای کولو استفاده هم کوله چې له امله یې په ښار کې د پلیو لارې بندې شوې وې. ځینې دوکانداران او ښاریان د خاروالۍ له دغه اقدام څخه خوښ دي او وایي چې په دې سره د دوکانونو ښکلا ته زیان هم اوښتی و او هم یې خلکو ته ستونزې جوړې کړې وې. دوی مخکې له دې چې چارواکي ور ورسیږي په خپله د خپلو دوکانونو تر مخې لګول شوي اوس پنځه څادرونه راغورځوي او د دوکانونو مخې ته سامان دوکان ته پورته کوي.
زه شاه محمود عابد د خوست ښار اوسیدونکی یم. مثلا لکه اوس د دوکانونو مخ ته چپلې ډنګې شولې برنډې ډنګې شولې د ښار په ښکلا کې دا مهم رول ادا کولی شي. داسې رول ادا کولی شي لکه مثلا مخ مې څوک راغلل بل ولایت مې څوک راغلل یو ته ښار بیخي ګند ښکارېده. خطه چې پیاده رو ځای نه و چې تل پیاده رو تېر شوي پیاده رو کنه لکه خواص یو ډېر ښکلی کار شروع کړی ښه اقدام ده.
همیشه ګور دانش په یوه چې سوچ وکړي دا خو سپهی ده د بازار او چې لری شول ښه ده ځکه ټول پیدرونه ټول او چا بوجر کړی والی چا جمپرونه کړی اول چا چې شه پیدرا بو باند وای نه څوک ورکه تلای نه شول. نو لازمی بو بازار روډ ته وته سړک سار ته وته په سړک باندې مټر باد لاله تبات له اوسه پیدرونه سپوش ول دغه پر
خو د ښار ټول دکاندارانو د ښار ولې لخوا د دوی د دکانونو تر مخې د لګول شوی اوس پنځه څادرونو په لری کې دوه خوخ نه دی. دوی د ښار ولې لخوا د څادرونو لری کول د ځان په تاوان بولی وای چې لیوي خوې دکانونه دومره کوچنی دي د دکان ټول توکي پکې نه ځایږي او لبلې خو د دکانونو مالکین ترې ډېرې کرایې اخلي. د باران او ګرمۍ پر وخت هم د دوی د مشتریانو د درېدلو خوندي ځای نه وي.
د شمس الدین نه میګم د شمه مارکیټ یو تن دکانداریم. مونږ پر ازو یو خوب وصول شروالۍ وصول نه وصول د نه کسي باس خلې روته چې شې د سړک صفه کوم ځای شې صفه کوم ځای بل شې ته په کوم دلیل صفه کوي سړک ته چلو هغه دی ودرېلو این چادر دی ودرېلو د کونه کلب نه دی راخت نه بسلو خو اوس مثال زته ته مثال بل در کوم این چادر دی لره کړل د کوز د اوس د مونږ پوس دین چادر دغه ور کړیو مونږ دې پرې ور کړیو چې مونږ د ټول مارکیټ باندې څه دې پرې مونږ ور کړیو چې مونږ په دملونه سیروي.
د خوست د دکاندارانو د اتحاد مشر جمال تنای د خوست خرولې په هدایت د ګډ کمیسیون لوري د اوسپنیزو څادرونو راغورځول پر ځای اقدام نه بولی وای چې د خرولې لوري د خار د دکانونو تر مخې د نصب شوی اوسپنیزو څادرونو په لری کولو سره به دکاندارانو د ستونزو سره مخ شي.
چې چادر کډرې متروي څلور متروي پیډره وسار ته بخیر سدلای وي بدرنګ او چټال یلګول وي اې دې ته باید کولاویر کی ټول خارته یو یو ورستته اعلان وکي چې چادر به 2 متره یا یو نیم متر یا 2 نیم متره چادر بلګوي ټول به په لولوي یو رقم به متوي او د چادر پیڅه ته باید رنگ ورکړي شي چې د خار ډول او کلا وسره پیدا کو او یته تر عبدورنا یما چې ته ټول چادر یا لرکا.
خو د خوست خروالی چرواکی وای چې د اوسپنیزو چادرونو او لپلیو لارو څخه د دکاندارانو د سامانونو په لری کې دوه سره به ټول هغه خندونه چې اوس مهال د خار په پیادرونو کې ځای پر ځای شوی خلکو ته پته راته کې اسنتیاوی راولي. د خوست خروالی مرستیال انجینر شریف وای چې د خار دکاندارانو ته باید یو متر په اندازه د اوسپنیزو چادرونو د نصب کې دوه اجازه ورکړي چې د باران د مخنیوي او سیوري جوړولو لپاره وي.
او د سوریزي متواتر ټول دکاندارانو ته د نصب کړ زاریام ویلنه کو چې خپل سفرنا او سیوریمو د دکانونو مخنه لري کوي د دې لپاره په یو معینه اندازه هغه چې هغه په آینده کې بیا دوی د خپل دکانو په سر جوړي کې هغه دیو متر نه باید اضافه هر ځونه لري چې هغه د کم بارون دی پیشو او د هغه د مخنیوي
یوه نه وړاندې د خوست ولی هم د خوست ښار څخه د دولتي ودانۍ تر مخې د موانی ود لری کېدو اعلان وکړ او هم یې لزینو سړکونو څخه سیمټي موانی او غزن سیمونه ټول کړل او په ځینو ځایونو کې لا تر اوسه هم پاتې دي. نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د وچ یخنۍ او د باران د نشټوالي له امله سبزیجات او میوې د وچېدو په حال کې دي. د زراعت ماهرین وایي چې که حکومت له بزګرانو سره مرستې ونه کړي نو په نږدې وختونو کې به د سبزیجاتو په نرخونو کې زیاتوالی راسي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه یو رپورټ لري چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په ننګرهار کې د زراعت ماهرین وایي چې د باران د نشوالي او وچې یخنۍ له امله د بزګرو حاصلات د وچېدو په حال کې دي. د افغان کرنیز موسسی مشر او د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد سیدا جان عبدیانی په دې اړه وایي چې که دولت له بزګرو سره عاجل مرستې ونه کړي نو په نږدې وخت کې به د سبزیجاتو په نرخونو کې زیاتوالی راشي.
ځانګړې توګه په ټول ختیځ زون کې د سخت یخنۍ له کبله د دې سیمې د ژمي د نباتاتو فصلونه او د دې ترڅنګ د ترشنو میوو باغونو ته د سخت یخنۍ له کبله ډیر زیان رسیدلی دی او دغه فصلونه تر ډیره حده پورې زیانمن کړی دی. نو دغه زیان له کبله به په نږدې راتلونکو کې به د سبو قیمتونه په مارکیټونو کې به ډیر لوړ وي او د دې ترڅنګ د دغه زیان له کبله بزګرانو ته هم په میلیونونو افغانیو او حتی په ډالرو باندې زیان رسیدلی دی.
د سلام په نامه د کرنیزې موسسې مشر عبدالمطلب وایي چې که په یخنۍ وهلو فصلونو پروړه او ټانټې واچول شي نو د وچېدو مخه به یې ونیول شي.
واقعا چې مونږ نن وکتل چې ځینې فصلونه ډېر متاثر شوی وو، دا د یخ له کبله وو. نباتي بقایا وي چې دی یا پروړی یا ټانټۍ یا هغه د هغه د پاسه واچول شي سوچې د دفتن د هغه نه صدماتونه به بچ پاتې شي. اوس خو دا کار شوی دی، زمیندارانو یا دهقانانو یا کروندګر صدمه لیدلی دی. نو زما خواهش د دې دی چې کوم صدمات چې دې ته رسېدلی دا یو سروې شي، برابر شي او په دې عقله دهقانانو او زمیندارانو سره د مرستې پیشنهادونه وشي.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین ساپی دا مني چې په ننګرهار کې فصلونه له زیان سره مخ شوي او زیاتوي چې بزګرانو ته یې مشورې ورکول پیل کړي دي. کسه هم وچه یخنی او د باران نشواله یو طبیعي ستونزه ده، خو په ننګرهار کې زراعتي ماهرین وایي چې حکومت او په زراعتي برخه کې نړیوالې مرستندویه ټولنې باید په داسې حالاتو کې له بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو د خلکو په وړاندې د ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.